جمهوريات.
اوریدونکو دا په افغانستان کې د پارلمان کار او د سیاسي فرهنګ دود پاړه د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ ورستۍ برخه ده. په تیرو خبرونو کې تاسو د پارلمان غړو او شنونکو له نظرونو خبر شوي چې دوی د ولسی جرګې کار څنګه ارزوي. تاسو په تیرو خبرونو کې خبر شوي چې د پارلمان اکثره وکیلان او د سیاسي چارو پوهان په افغانستان کې د سیاسي جمهوري فرهنګ دودېدو او ودې لپاره د پراخو سیاسي ګوندونو جوړېدل اړین بولي. د جمهوریت په تیره خبرونه کې تاسو واوریدل چې ولې په تیره څه د پاسه یولسو کلونو کې په افغانستان کې د پارلمان پر موجودګۍ سربیره سیاسي ګوندونه جوړ نشول. نن هم دې بحث ته دوام ورکو. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ودیر ساپوی وایي د پارلمان نه موجودګۍ څخه د دې موجودګۍ او کار کول زیات غوره دي. خو د افغانستان ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه یولسو کلونو کې ځینې داسې قوانین منظور کړل چې پر نړیوال کچ د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې ول او یا یې هم جمهوریت ته تاوان رساوه. ساپوی په دې لړ کې د کورنۍ جګړې پر وخت د جنایتونو د عامې معافۍ قانون مثال ورکوي.
د کرزی د ریاست جمهوری په دوران کې اول خراب کار چې د پارلمان وکړ ولسی جرګې هغه و چې هغه کریمینل زافوار د جګړې جنایتکاران او د بشري حقوقو جنایتکاران په جګړه کې چې د دونه کلونه د کمونستانو د کودتانه را په دې خوا جنایتونه کړي وو دا ټول معاف کړل او د معافیت قانون یې صادر کړ چې دا په هیڅ پارلمان دنیا کې نشته دی او شاید چې هر بل ملي نظام او سم د خلکو نمایندګان دی چې پارلمان ته دا قانون لغوه کوي او خپله هم لغوه دی ولې چې د جګړې جنایتکاران هغه مرور زمان نه لري د هغوی اجازه هر وخت چې انټرنیشنل کورت پې برابر شو
ودیر ساپای البته گنی چې افغان پارلمان ځنې لانجبن قوانین منظور کړي نو د هغې لپاره هم پوره پړه پر پارلمان اچول ځکه سمه نه ده چې د هغې غړي هم ولس ټاکلي. نو معنا دا چې ولس باید په پوره غور وکیلان منتخب کړي.
یو جامعه کې چې اساسي قانون ولري او تفکیک د قواو په مقننه او قضاییه او اجرائیه باندې ویشل شوی اوسي نو په داسې جامعه کې چې بیا ډیموکراسي غواړي د دې زیات نه زیات سیاسي فهم ته او آګاهي ته په ولس کې ضرورت دی ولې چې هغوی بیا دغسې یو کس باید انتخاب کړي چې هغه خپله وپېژني چې څومره لیاقت لري سابقه یې څنګه ده سواد لري نه لري جنایي کوم سابقه لري که نه لري او خدمتګار دی غمغل نه دی چې دوی پارلمان ته راولېږي. ادې لپاره سیاسي عذاب او موجودیت ضرور و او ضرور دی کار ټولنه کې چې وایي ډیموکراسي لرو بې حزبه ډیموکراسي نشي کېدلی ولې چې دا هر نفر مستقل او ځان ته ککر او ځان ته فکر دا وطن نشي آبادولی.
د جمهوریت ځانګړې لړۍ په تیرو خپرونو کې موږ خبر شو چې په افغانستان کې په تیرو څه د پاسه یولسو کلونو کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو بېلابېل لاملونه دي. د ننګرهار پوهنتون د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي که په افغانستان کې د غربي ډیموکراسۍ په طرز نظام جوړېدو هیلې وي نو بیا باید په هیواد کې پراخ او لوی سیاسي ګوندونه موجود وي.
که غواړي چې د غربي ډیموکراسۍ یوه برخه ده ته په اصطلاح اوسې باد لګېدلې دی که غواړي نو بیا نو د سیاسي ګوندونو لپاره چې دې لپاره چې ښه اشخاص رامنځته شي ورزیده اشخاص رامنځته شي ځکه چې سیاسي ګوندونو کې هغه کسان سیاسي لوبغاړي کېږي چې هغه د قضایاو کې وارد دي هغه د ملت په ګټو منافعو په مزار او مفادات یې پوهېږي نو واضح خبره چې هغوی به هغه اشخاص بیا د سیاسي ډګر ته را وړاندې کوي او انتخابات ته بیا را وړاندې کوي چې هغه په دې مسایلو پوهېږي نو طبیعي خبره ده چې دا بهیر به جوړیږي او دا به اسباکیږي په قرار په قرار
استاد ودیر ساپای په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو ته په تاریخي تناظر کې ګوري او وایي اصلا سیاسي ګوندونه په باسواده ټولنو کې جوړیږي. دی وایي پخوانی شاهي نظام هم د تعلیم پرمختګ هڅونه نه کوله.
اصل خو یو جامعه کې چې سیاسي ګوندونه رامنځته کېږي تا استفاده ده چې هغه لټرېټ جامعه ای یعنی باسواده جامعه ای لیک لوست کولای شي. اصلا په بېسوادۍ کې د افغان ملت هغه پخوانی شاهي رژیم ظلم کړی دی او خیانت یې کړی دی چې دوی غوښتل ټول جامعه ټول ولس لیک لوست کولای شي باسواده شي. هغوی فکر کاوه که ملت ټول باسواده شي تعلیمات او تحصیلات عالي شي بیا به د دوی د سلطنت او د پاچاهي ستنې ولړزېږي نو ځکه یې خلک ډېر مکتب ته نه تشویقول او حتی د پښتنو په سیمو کې جنوبی علاقو کې خلکو ته ویلې چې تاسو راشي عریضه راوړئ مونږ ته چې مونږ زیراکیانو مطلب نه منو او مونږ به ورته امر درکړو چې هلته دې نه جوړېږي. په دې سویه باندې د علم او تعلیم په ضد باندې شاهي رژیمونو کار کړی دی. وروسته د غیر خو چې جهاد دوره وه مجاهدینو دوی هم اصلا د ټولو جبهې حقوقو باندې سترګې پټې کړې او دوی هر یو ویلې چې زما خپل تنظیم زما حزب دی. حال دا چې اسلامي تنظیمونه په قانون کې هم د احزابو د جوړولو د افغانستان مذهب په نامه او مسلح حزبونه د قوم په نامه د ژبې په نامه دا نه شي تشکیلېدلی، مگر بلن وجود لري او هغوی هم افکار مخکې بیایي چې د بهر نه دوی ته ډکټې کېږي او هدایت ورکول کېږي.
ودیر ساپای وایي یوازینی او نسبتا زیات منظم ګوند چې په افغانستان کې جوړ شوی و هغه افغان ملت ګوند و چې اوس په ګوند نه شي شمارل کېدی. دی وایي اوس هم د افغانستان د عدلیې له وزارت سره یو شمېر ګوندونه رجستر دي خو هغه ملي نه دي او ډېر واړه دي.
یو پخوانی ډېر پخوانی د ظاهرشاه د وخت یو حزب و چې افغان ملت و ملت کې یو څه درلودلی، هغه هم اوس ټوټه ټوټه شوی، سم بسلم نه لري او سم حزب هم تر اوسه پورې چې ولس پرې اعتماد کړی او خلکو پسې روان اوسي او دا یو دوه ګونده اوسي داسې وجود نه لري. ګرچې په وزارت عدلیه کې زموږ نوي پنځه نوي ګوندونه او اجتماعي سازمانونه ثبت شوي دي، مګر ټولې دوه کسه او درې کسه او چا په لمس او چا په کومک او څوک د داخلي په لمسه باندې څوک د خارجیانو نه د بهر نه الهام اخیستلو تاسیسي چې ملي مفکوره یو سره هم نشته.
ساپای تر مجاهدینو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ادارې هم انتقاد کوي چې د ګوندونو جوړېدو لپاره یې کار ونه کړ.
کرزي صاحب خپله اونه پوښتنه وشوله په انټرویو کې د وایس اف امریکا چې تاسو ګوند نه لرئ حزب نه لرئ او جواب دا و چې د اوس ګوندم نه لرم عقیده ورته نه لرم حزبم نه لرم او نه غواړم چې جوړ کړم، ولې چې زه په ټولنه کې نه یو فرد او نه یو ګروپ ځان ته مخالف نه یم، نو ځکه زه د ګوند جوړولو په فکر کې نه یم. نو اصلا دا مفکوره غلطه ده چې د ګوند جوړولو په فکر کې څوک نه اوسي، ولې چې ډیموکراسي بیا زه وایم بې د حزب نه او ګوندونو نه نشي چلېدی. او هغه ګوندونه دي چې که یو رهبر دی لاره شته او که ګوند دی لکه بې سرپوخه ملکي هر فرد د ولس نه پوهېږي چې کوم خوا لاړ شي چا ته ووایو څه وکړي.
تر ګوندونو وروسته اوس په پارلمان کې د ځانګړو څوکیو موضوع ته راځو. په افغان پارلمان کې د کوچیانو او ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي. په تېرو خپرونو کې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي ول چې باید هر وکیل په آزاده مقابله کې له ولس رایه واخلي او منتخب شي او باید ځانګړي یا اختصاصي څوکۍ نه وي. ځینو ښځو وکیلانو ویلي ول چې اوس هم تر کمپین او رایو اخیستو وروسته منتخبي شوي دي. د سیاسي چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ شیرزاد وایي پارلمان ته منتخبېدونکي ټول وکیلان باید د استعداد پر اساس منتخب شي چې له حقوقي مسئلو او قانون جوړونې خبر وي.
پارلمان ته څوک راځي هغه باید د خاص استعداد خاوند شي او بیا خصوصا هغه په حقوقي او قوانینو باندې پوهېږي، په حقوقي او سیاسي مسایلو کې واري دي. داسې نه چې مثلا یو کوچه یو کوچه دي د یو ځای نه ځکه ته وسي چې د کوچیانو ساحه هم پوره شي، دا چې هغه زموږ ورونه دي حق دی، ولې پارلمان هغه ځای دی چې دلته قوانین تصویبېږي، دلته په بین المللي معاهداتو باندې غور کېږي، دلته په هغه معاهداتو باندې لکه مثلا تاسې ولي د امنیتي تړون دې دپاره هغه پوهه او درایت پوهه پکار ده چې د هغې موادو تحلیل او تجزیه باندې د هغې په پس منظر باندې د هغې په پیش منظر باندې په ټولو باندې خبره باید وکړي، په هغې باندې پوه اوسي. ځکه د قانون جوړول او د قانون دا ځان ته یو مهارت لري، هر څوک قانون جوړوونکی نه دی، هر د قانون په روغ او د هغې په تجزیه باندې نه پوهېږي چې هغه تحریر
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو یونس فکر وايي په افغانستان کې جمهوریت لا ډیر نه وای دی او د دې اړتیا ده چې د سړی یو نسل وروزل شي. د ښځو ځانګړو څوکیو خبره ورسته راځي.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر هغو چې یو کاري د اساسي قانون پر اساس پارلمان من ته راځي چې خپل په وظایف پوهېږي لا کلونو ته ضرورت دی. زموږ نارینه وو ته ضرورت لرو چې ترین تربیت شي، خپل نسل نارینه په وجود راشي چې د ډیموکراسۍ د قانون د جوړولو د خلکو د نمایندګۍ یو سیاسي کلتور د رقابت او تفاهم په خپل ځان کې وروزي. نو نارینه خپل ضرورت ورته لرو 50 کال نور ته چې کوم وکړای چې د درجه ته ورسیږو
نه. ننګرهار پوهنتون سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد زیاتوي پارلمان د دولت یوه برخه ده، نو ځکه باید پکې اختصاصي څوکۍ نه وي موجوده.
دا سهامي شرکت نه دی، دا خو یو ارګان دی د دولت، او دا بیا تخمینی ارګان دی، بیا هغه ارګان دی چې هغه د خلکو ارادې په قانوني شکل باندې په یو قانوني مسیر کې د خلکو ارادې تمثیلوي. نو په دې خاطر باندې هلته داسې اشخاص چې هغه د سهم په اساس باندې یا دا چلته رایه نه ګټي، او یو ښځه ده، یو توتګي زدي مثلا ورځ دام ولي کې پارلمان ته، دا غلطه خبره په دنیا کې د نشرې به دغه کلچر ته نو د فای ټکه کې خود لشي باید ساده خلک به ثاني مخته خلک باید پارلمان ته راشي. تاسو ګوري زمون خبري زمون ناس دي، دا ټول دنیا دا ټلویزیون نه ګوري. زمون داسې وکیلان دي چې تر اوسه پرې په دې 50 کال کې یو خبره نه ده کړې. په دې پیړۍ کې اوس هغه وخت نه لاړ چې خلک دې د سهم په اندازا او د قوم او د جنریشن او د منطقې په اساس باندې خلک راځي. فکر کوم چې دا ډېره غلطه رویه ده. راتلونکي نسلونو ته موږ یو قانوني نظام باید پرېږدو، یو اصولي نظام ورته پرېږدو چې څو پورې موږ دا ماتیر قرن بوتي لګو او ماتې مهرونه هم په جیب کې.
یونس فکور البته پر دې ټینګار کوي چې د ښځو مسأله بالکل جلا ده، ځکه چې په افغانستان کې ښځې لا هم هغه ټول حقونه نه لري چې خپل په ولس ځان منتخب کړي.
د ښځو مسأله جدا ده، ضرور ده چې تر ډېر وخت په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانین کې ښځو ته یو مثبت امتیاز ورکړل شي، تر څو چې ښځې وتوانېږي خپل سازمانونه جوړ کړي، په سیاسي ګوندونو کې وضعیت پیدا کړي، تر څو چې د دوی سهم په انتخاباتي بنسټونو او حکومتي بنسټونو کې لکه قانون اساسي چې په پیشنهاد کړي 50% ته ورسیږي. دا مثبت امتیاز قطعاً ضرور نه دی چې ډېر ژر د من یو ډول په دې چې د ښځو سهم باید مرسته وسره وسی چې دولتي انتخاباتي بنسټونو کې تقویه کړي او هغه دغه مثبت امتیاز.
خو د کابل پوهنتون سیاسیاتو استاد ودیر صافی زیاتوي چې 15 کاله مخکې ښځو ته ځانګړې څوکۍ ټاکل ښه کار و، خو اوس ښځې د بیلابیلو ټولنو او سازمانونو برخه دي، نو باید په پارلمان کې هم ځانګړې څوکۍ ونه لري.
په افغانستان کې اصلا د نارینه حقوق په ځای شوی نه دی چې وایي چې نارینه پټریار کال دی او پدر شاهي دی او ظلم کوي په ښځو باندې او په څو باندې. نارینه دلته حقوق نه لري، نو د ښځو دپاره خو بیخي حقوق په جامعه کې داسې ډیموکراتیک او آزاد لکه دنیا یې چې لري چا نه ده بنلې تر اوسه پورې. نو په دې لحاظ باندې چې په ولایاتو کې خصوصا د ښځو دپاره ارګنایز نه و، سازمانونه نه درلودل، بیرون وتلی نه شول او ظلم پرې کېده، دوی ته یې سهمیه ورکړه، سهمیه ورکړه، شعر یې ورکړه چې حتما دې دي یو دوه ښځې په طور د مثال دی یو ولایت نه د کاندید پایس راشي، کله یوه رایه وړي که دوه رایه وړي، که هېڅ رایه هم نه وړي یو ښځه باید راشي. نو واضح خبره ده دا دوه درې دورې انتخابات وشول، آینده دپاره باید دا قانون اصلاح شي. اوس خو د ښځو سازمانونه هم لري، اجتماعي ګروپونه هم لري، او دا مدني ټولنو کې هم سهم لري، مکتبونو ته هم ځي، دفترونو ته، کارونو ته ځي. نو که دوی دپاره پخپله فعال شي او لکه نارینه غوندې مساوي هر څوک ځان کاندیدوي، هر څوک د ځان ته فعالیت وکړي، چې رایې وړي د خلکو په رایه راشي، دا به بهتره وي.
اوریدونکو، د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ په ټولو برخو کې تاسې د پارلمان وکیلانو، د سیاسیاتو استادانو او سیاسي چارو پوهانو خبرې واورېدې، او خبر شوې چې په دوی کې یو لوی اکثریت دا ګڼي چې په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ دودېدو او د ډیموکراسۍ پیاوړي کېدو لپاره د پراخو ملي لویو سیاسي ګوندونو موجودیت اړین دی. دا پوهان وایي په تیرو وختونو کې د سیاسي فرهنګ پیاوړي کولو ته د توجه نه ورکولو له کبله نه یوازې پارلمان کمزورې شوی، بلکې خپل کار یې هم سم نه دی کړی، او د هیواد جمهوریت هم اغیزمن شوی او اغیزمنېږي. له دې سره د جمهوریت خبرونه دا ځانګړې لړۍ پای ته رسی. راتلونکي اونۍ به بیا در سره یو په مخه مخه.
جمهوریت